سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو
ترکی په ساده غزنی چی علاج خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پوری پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
15 دیش کال شو زو موسیقي ده راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شو نه
پزر پانه کې با لند کې ساستونه واوري
هلک په جړ غږ وویل لجیبه دې ټلیفون رئیس قلم پرزما کول وی
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لیرو به څه بدړما یا بلک شکوا کوما
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د شپږم سرود لومړی برخه واوري
د کک مور نه پښتنې زړه کې ډیری ډیر رازونه دي چې دا پسراوته کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسي ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په نننې خبرونه کې به د پښتو ژبې و ملي سندره چې اوس یې نړیوال شهرت پیدا کړي تاسو ته لایوي لنډي تفسیر سره وړاندې کړو. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د عالی شورا طرزالعمل تصویب شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی وزیر حسینې صافی په مشرۍ د رسنیو د عالی شورا غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې دغه طرزالعمل هر اړخیز دی او د رسنیو د عالی شورا ټول کارونه د رسنیو د قانون له مخې مشخص او د هغه د تطبیق زمینه برابروي. دغه راز په دې غونډه کې د رسنیو د عالی شورا د طرزالعمل مسوده د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار دلاور نذیر زوی لخوا وړاندې شوه. د رسنیو عالی شورا غړو له بس وروسته دغه طرزالعمل په وو فصلونو او شپږ 50 مادو کې تصویب کړ. دغه راز په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پالیسۍ په مفرداتو چې د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار لخوا برابره شوې وه خبرې وشوې او د تایید وړ وګرځېدل. د بامیان د ملي رادیو تلویزیون د نوې ودانۍ کار پیل شو. دغه ودانۍ د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د لوی ریاست له اختیاري بودیجې څخه د 13,900,000 افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په پاخه اساسي ډول د دغه ولایت د عیسا خان دښتې په نوي ښار کې جوړیږي چې د خبر رادیو او د پروډکشن په ګډون درې سټوډیوګانې، تخنیکي دفترونه، لیکدونکي او اداري دفترونه او یو سالون پکې په پام کې نیول شوی دي. د دغه ودانۍ د جوړولو د کار په پیل کې چې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس محمد زرین انزور او ملګري هیئت د دولتي ادارو رئیسان او خبریالانو ګډون کړی و. د بامیان والی محمد طاهر زهیر وویل ملي رادیو تلویزیون د افغانستان د ټولو خلکو د ملي یووالي او پیوستون د سمون عامل دی. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس رسنوی ته وویل چې په زیاتو ولایتونو کې د ملي رادیو تلویزیون ریاستونه او امیریتونه له ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې په 13 ولایتونو کې د رادیو تلویزیون ودانۍ جوړې شوې دي او په 4 نورو ولایتونو کې د جوړولو په حال کې دي. لرغونی اثر د قاچاق مخه ونیول شوه. د اسلامي دورې یو ناب تاریخي اثر چې له قاچاقونکو څخه ترلاسه شوی و نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. دغه اثر د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د پیرودنې په وخت کې له قاچاقونکو څخه د ملي امنیت د موظفینو لخوا ترلاسه او د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپارل شو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون اندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې لدې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي
او کچیر دوی پخپل خوخه سندری ووینو مجلس ته چوک نکینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغړی بیا ځین ستونزې هم لري. له خوست از موږ همکار نجیب الله لو خیل پر راپور برابر کړي.
د خوست یو شمیر سندرغړی او هنرمندان وای چې په ځین ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلی او مالت خلک له دوی د مبتذل او بازاري سندرو غوښتنه کوي، چې دا ډول سندری لیوی خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم خپ پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انځوریز سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو ګانې نه لري، د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوری دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستی هنرمند وایي که چیرې دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کیني.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللي یو او داسې خلک هم خلک راجک شوي دي، کلي ملت خلک، موږ تیل دي چې دا غزل ووایه او که نه وایي نو سوز دي بند کا، بیا یې موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور یې هم والد دی موږ سره غولو وینده کې چې ښه غزل انتخاب کو ښه شعرونه ووایو، نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک یې موږ سره کومک وکړي. یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي، ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دیوی عالی غږون کې احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي، ځکه ولسته د داسې روحیې ورکول اړین دي چې هغوی یووالي، وطن جوړونې او مثبتو کارونو ته وهڅول شي.
وړکی نسل موږ تعلیم ته دعوت کړو، دولته کسر موږ ته سپیکر ولګو په کلي کومو کې ور جنا ټول خلک دا په زرهاو خلک وري زنانا اوسپین ګیرای مریض هر څه کې وري عوامو ته بیا دای هغه پیغام دی چې د سندرغاړي نه داسې غزل ونه وړي چې هغه نه بالکل بیا د موږ رادیو تلویزیونونه ریاستونه نیوکي پکې.
یو بل تن سیمه‌ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهزو سټوډیوګانو، د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر، د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
لکه دا اکثره د سواد دي، د موږ اکثره د ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان بسواد شي چې د ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړلی شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده، په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي، لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي، موږ خپل پیسې چول چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپلې بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظمې اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دی، هغې ته د ستونزې رسو کړي. همداشان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید ثبت شي، وسار څوک راځي چې د هنرمند یم، هغوی داسې وایي چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه چې
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول، سورنای، شپېلۍ، سرنده او رباب له پخوا نه دودو، او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیه، طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتون کې وایي د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقۍ د ساتنې، ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو بااستعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنیو لیکوالو څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست سره کړی ده او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي چې ډول چې ده. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه. سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مشترک او د هر کلی سره سم پوښتنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد تریکی د اثارو څېړنه او کتنه و، څار کیا و چې د موضوع مو ټاکلو په همدغه موضوع مو بحث وکړ؟
لوی اړتیا دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد تریکی اثر چې لکه څنګه چې لازم ده هغه خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اټکل نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکه دی. هغوی یوازې دی د یو سیاسي شخصیت له مخې پېژند، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو ناول لیکونکي کیسه لیکوال په حیث یې نه پېژند. نو ما لازمه وبلله چې په دغه اړخ یې کار وسي.
تاسو په خپلو خبرو کې مو ویلي چې یو شمېر خلک د ده له لیکونو یا د ده له لیکوالۍ ډېر نه و خبر، یوه اړتیا دا وه. یوه بله مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټولنه کې ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر نه دي مشهور شوي یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارز و؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید وي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل وي، هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثار او ډیر شیان بے پلا و نسپړ، معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثار چې دی یا هغه ادبی اړخې سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړی د ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښې دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې کوي د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه. نو که نه که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېدی. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې
تاسو د سیل چا سره مخ شوئ چې درته ویلي چې په د کار م کوه نور مترکه په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره
ښه و ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب، تاسو د ارواښاد ترکی په آثارو کتنه وکړه، ومسپړل، څېړنه مو کاغه مو ټول ولوستل. آیا د ترکی په آثارو باندې دغه د سیاسي مفکورې اغیز وو؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې دی د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول، یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري، ولې هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی و یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته
دا پکې و. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړه او د تورته نوري سنگسار او ځینو کتابونه چې چاپ شوي دي، د له هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي، له دوه وړاندې لیکلي او له دوه وروسته هم لیک کړي؟
ښه، د ډیر کار له مخکې کړی دی. سړی داسې احساسوي لکه یو د ده په اثارو کې لکه یو د الفت صاحب خبره یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړوي، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي یو ښکاریم. یعنې د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه، ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا د راسپړلي وو، هغو سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنې اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په هغه حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنګسار ناولې زه مثال درته، سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي، عیني کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندی کیسه څه وه، یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې یو هلک دی نو یو څه د ټولنې د ښیرازۍ خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر
کې.
سنگساری او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دا نه ده چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کلی شو تقلیدي کیسې مکتوب اوسو، د ترکي ښوالی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي. هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کولی، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بله پوښتنه وکړم. تاسو خو د ارواښاد ترکي ناولونه مو لوستل، لنډې کیسې مو ولوستې. په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه، هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم و، او ترکي د یوې داسې کورنۍ اوسېدونکي او د یوې داسې کورنۍ غړی و، او هغه د ژوند سطحې نسبت نورو ته پورته وه په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ. آیا د ده په لیک کې دغه موقف څرګندېږي که نه؟ دا یو عام او د یو ځپل شوي انسان په توګه ښکاره شوی پکې.
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم، مظلوم او قرباني انسان ترجمانی کوي. زه چې اوس هم په کلي کې په مسجد کې ناست یم او د ترکی سپین ناول لولم یا سنگسار لولم یا ایڅړ لولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کنه هماغه کیسې دي تکراری، څه شی چې دوی ویلي دي هماغه بې عدالتي دي تکراری. نو ته ټول فوکس یې، لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده، او بیخي ګڼې موضوعات ته رانغاړل دي. لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر ورښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر و، اصلي کیسه خو به وه، په خپله خوا به روانه وه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دی.
تاسې مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کاله وروسته هم فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکرارېږي او موږ یې ګورو. په فکري لحاظ پیغام یې هم دا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده. هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، آیا د نورو خواوو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی، آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا بل که اوس چې څه شی نه لیکل کېږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو. ترکی په ساده غزنیچي لهجه خبرې کوي، او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاته ده، او سلګونه کلونه نوره به هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی، او په کلي کې خو نو پوهېږي چې ژبه هماغه سې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د پښتو وتل محلي سندرغاړی استاد خدای داد چې د تیرو دیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په آواز او انداز کې سورلۍ هم ورزده کوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دا استاد تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله، څنګه دی داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله؟
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی، دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راځي په صحیح کنه راځي او رسالم په کډر خسته راغله. بالکل
استاد، که دسی نظر واچو زمنګ د پښتو محلي موسیقي شیدا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده، اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي ده. څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه په خواني موسیقي چې کومه وده پاره کې یو خوان لذت او مزه وا پکې، نو که غزل او هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړي یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ورل ډکا دا زمنګ زیبا وطن ګور څومره وخت به استاد اول میډ ویلې ده او څه پوری چلیږي خلک خوخه دا وسنی موسیقي خو کب نن شعر ویلې او لاس ورځې دوران یې نه لاس ورځې بعد یې چوک بیا ورینه. زه دا په خوښ کوم به چې هغه په خوانی کوم موسیقي زمنګ ده هغه باید چې دوی تازه وساتي، هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس ګډه ده، نو ګډه چا موسیقي کې راوسته دا خو بس پوش رقص ده.
کدا راته وای چې څو کاله به کېږي چې تاسو د موسیقي میدان ته راوتي وي او استاذ تاسو څوک؟
زما خو تقریبا 15 کاله شو زه موسیقي ده راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شوه ده نه هنر سره مغیب زراويسته ما استاد جګر پارن مې ده ډېر یو خو محلي سندرغاړ و نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غي ذکر ما کنه نو هغه نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شوم او هغه ته بیا ما شکر کړ خو سره نو هغه بریالي سمدي ماما ده هغه تقریبا 2-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بندم بشیر نګرارې زه مطلب شاولی پور چې دینه یاد نه کړنه ده نو او ډیر استاد سره ده نو هغه ته ما شکر کړ خو سره بیا ما الله دې ژوندې لري ژوندې ده اوس هم هغه موسیقي خو بس کړی ده.
خپل شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړي وي که هغه د هارمونی وي یا دا چې د آواز د کر جوړول وي؟
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی، استادي ډېر مشکل کار ده. بیا هم 15-16 یې نشلو پور شاګردان زه لرم.
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کوم آله ورزده کوي تاسو؟
هارمونیم، بعضی شعر و شاعری، بعضی ترجمه ورته خیر نه زما خپل شکر مونږ نه ده هارمونی ورته زده کوم.
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي آواز نیزه کی ټټو جکیږي دا غوی موازنه هم ورته ورخودلې شي؟
بله بله، هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویلي او شاګردیم کړی لګو نشه تقریبا 15 کال پورې ما په خپل شاګردی کړی دا او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغه نه زده کولې شو.
استاد، ک د مشال رادیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشن وغږوي مونږ هم خوشاله شو او وريدون کې مون خوشاله شي.
جانا نخپل وطن تراشا سهارې خلک دې دې ته آباد خپل کورنا سهارې جانا نمړې کجوندې سهارې وار میرے بوتو کے زلوینا سہار دے واوڑ لے لو سہار دے شمع لگی گیونے پانے رجوینا سہار
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې په کې یوځای چاپ شوې. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په نننې پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبرخیل له اشر څخه لنډی کیسه ستونه در اوروي.
زرپانه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوي پوستکي سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشي سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی، کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پاراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه دې تیلیفون راایست. قلم پر ځمکه ولوید. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغوري یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستونې دوا به راته ولیکي. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستونې ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزا لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیا کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلتې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی. بصیر نومیږي، بد ستونی لري. ناری یې ما اوري، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشاله وي، ټوله ورځ ناری وهي. خدایه ته خې پخې د کیلې پوستکی ته څه خکړې؟ خندا راغله. خیره م کوم. د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، کمی وس واینو. ستونه مې ورنه راایست. هلک په یو موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لاند را وګرځېد. وی ویل، ګټه نه لري. غلی شو. سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په 13 څوکۍ د کڼې پښې هینګرۍ وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغونې کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې دریږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر ادبپوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده، خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نه شي منسوبېدی. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایی وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ و او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام یې ولوستل او د فصاحه او اشعار او اثار یې وویل. زرغونه د سعدالله جان نورزی په نکاح کې وه. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه او د خط ډېر اقسام لیکلی شول. داسې خوش خطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهور و، خو په خواشنی سره چې له هغه څخه اوس کومه نمونه نه لرو. یوازې د هغه پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزاني مولف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخ کاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بوستانه سره د هغو په سر کې ولاړوي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقل اثر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه، اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، هیرې خاورې چا له بامه راچپه کړلې ناپامه، ایری خاوری چال باما را چپکلی ناپاما، مخو سری سو ککل پیرو پخاورو خل. بایزید پشکر کخوسو، بایزید پشکر کخوسو، دخپل مخ پا پاکی دوسو، چی زواریم دبل وور، چی پور کسم نسکور، چی زواریم دبل وور، چی پور کسم نسکور، لیرو بڅب دړما یا بلک شکوا کوما، لیرو بڅب دړما یا بلک شکوا کوما، هو پوهانو ځان ری کړ، هو پوهانو ځان ری کړ، للوینې ځان پرې کړ، څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسی کړی قتل، لوی تل په گفتار نه ده، لوی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دې سر لوړ کا، توازو به دې سر لوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې پنځم سرود واورید. هلته د ساکانو مشره زرینه د فرا لوی کلا ته لاړه او غواړي چې له کک سره وویني. زرینه په کلا کې د کک له مور سره مخ کیږي. دا چې د شپږم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
دمانی پلوی تالار کې دو میرمنې سره ناستې مخامخ پر دو څوکیو لاس په نام ورته ولاړې کنیزانې دو غلاما په لاسو کې سوراحیانې د هما جامونه ایښي ملکو ته شاه میرمن روحانه ګوري زرینې ته څومره ښکلې ملکه ده د ساکانو څومره حسن خدای ورکړی دی هغې ته د روخان سترګې زیر دی میلمنې ته او زرینه د روخان په څیره کې نخی ګوري د تیر شوي برم لورایا زړه کې وایي آفرین په داسې مورشه چې د کک په څیر اتل یې دی روزلی پهلوان کک چې لا دې نه دی لیدلی افسانې یې د جنګونو اورېدلې اوس د کک میړانه ګوري د مور مخکې ولولو پس اخیستی زړه رپی د کک مور نه یې پوښتنې زړه کې ډیری ډیر رازونه دي چې دا پسې راوتې کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي چې یې ځان زندانی کړی په کوم لرې غره کې اوسې تلې یوازې زړه یې تور دی له رزمونو او بزمونو د کک مورې د ساکانو شا میرمنې د کک مورې د ساکانو شا میرمنې یې د تیرو عظمتونو لویې نښې د ساکانو وټه برزي جګړې ته دا جګړه د ستر هیرمند پر سر جګړه ده د هیرمند اوبه زموږ د وجود وینې له دښمن سره د ژوند و مرګ کیسه ده ساکستان خو په هیرمند باندې ژوند دی د ساکانو کروندې دي کرمې دي که باغونه که ښارونه دي که کلي که څاګانې کاریزونه که چینې دي که انار دي که انګور اراکوزیا کې که غنم دي که وربش زموږ په بست کې که زرنګ په اوبو موړ په رمو څرب دی که دا شنه فراخ ښایسته ده لکه ناوې پهیری که هم بکواه که شن باغونه که هامون که کبان دی که هیلی دی بس دی طول و جوان تردلی پهیر منده اوس پاچا دی اشکانیانو راوتلی لوی لخ کری دی پیلانو خوزولی را روان دی چلنگ بند دی ساکستان کلی دی هیر مند بهیر پخپل خواهور مات کلی دی پارس تند از مک پوینو کلی خلوبا د ساکانو وټه بر سره یو دی ټول په ننګ د ساکستان دی درې دلی د پارسیانو له لښکره مډار نشته خو د سلو زنځیری پیلانو غم دی زموږ آسونه عرابې یې د جنګ نه دي پیل افغان بویا جګړې ته د پیلانو پهلوان درېږي مخته د دیوانو چې ترې وژغوري لوی بند د ساکستان مو د کک ګرز بویه تندي ته د هاتیانو زه راغلی یم په خپله چې کک بوزم زه زرینه ملکه د ساکستان یم سکلور د تایمیریس انا له وینې زه واکمنه پر وګونو ټبرونو سکه خور د ستر هیرمند د غورزنګونو یم په خپله پهلوان پسې راغلی پیل افغان د ساکستان پسې راغلی ته چې ستره شاه میرمن زموږ د ټبر یې د هیرمند د غورزنګونو سکه مور یې هیرمند ستا په شیدو مور په خولو مست دی راته وایه چې کک چیرته پناه شوی چیرته تللی چیرته اوسي زموږ ښاغلی د روخان سترګې ډکې شوې له اوښکو خدای زده چیرته یې ګنډلي تورې سترګې خدای خبر چې په زړه کې څه او څه دي مور د زوی غم ته ځورېږي او ژړېږي زرینه د شاه میرمن سترګو ته ګوري د هغې څیره کې لولي داستانونه افسانې د کک د ژوند او پټ رازونه.
دا زموږ زیبا وطن، دا هغه ترانه ده چې د اروښاد ملنګ جان له قلمه ټوکېدلې. دا سندره د روان کال د جون په میاشت کې یو ځل بیا د سویډنی سندرغاړي لورین لخوا د پولار په کانسر کې زمزمه شوه چې نړیوال شهرت یې پیدا کړ. زموږ همکار همایون هیواد همدغه ترانې ته تم شوه.
دا زموږ زیبا وطن، دا استاد ولمیر یو ډیر زړه او پخوانی سندره خودغه جادوئی غږ ورکی یو ځل بیا د ژوند روح ورپکړ او دا ډیرو افغانانو غنی راضی کړل. دا زموږ زیبا وطن په افغانستان کې لا ملي سرود وروسته دویمه ترانه ده چې افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په اورېدو یې دا ویاړ احساس کوي. دغه ترانه شاعر ارواښاد ملنګ جان دی چې د خپل وخت له مشهورو او بارزښت ترینو سندرو څخه یوه د زموږ زیبا وطن حساب شوې ده. څو اونۍ وړاندې کله چې د سویډن هیواد په سټاکولم کې د پولر جایزې ګټونکي په ګوته کېدل، د استاد ولمیر په دغه سندرې محفل رنگین شو. دغه سندرې نه یوازې دا چې افغانانې د احساس او برم پټال وزنګول، بلکې په نوره نړۍ کې زرګونه اورېدونکي پیدا کړل. لوراین چې د سویډن هیواد وتلی سندرغاړې ده، د پښتو ژبې دا مشهور سندره یې په کلاسیک غربي سبک ویلې او خوند یې څو چنده ور زیات کړی. د پولر سګنی جایزه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ګټلې او سویډنی سندرغاړې لوراین د دوی په ویاړ د زموږ زیبا وطن سندره زمزمه کړه. د دغه سندرې د موسیقي او کمپوز په برخه کې ډاکټر احمد سرمست له لوراین سره همکاري کړې. د مراسمو کې د سویډن پاچا، ملکې، لوړ پوړو چارواکو او د نړۍ وتلو هنرمندانو ګډون کړی و. دا لومړی ځل دی چې د پولر جایزې له سټیجه یوه بهرنۍ هنرمنده پښتو سندره وایي.
حق
نیوان درسوادی مواد پرون رس خلاصی بیدی
موند نرمنی دیا آغ نرمنی
من هز رئی دو دالشا که دقا اینجن دی دقا کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو